پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ یو ځایي خلک وایي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. د یار محمد په نوم د دغه قومندان کورنۍ یو د پنجشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیې قومندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي دي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 2 شپږ منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د پرونی لوب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څور ازره په دی خو په استرالیا کې ډېر ښه تمرینات ترسره کړي دي او تمریناتي لوبې هم ترسره کړي دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودله. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلېده، د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره انتر سره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جت الوتکې د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او دا الوتکې یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی دی. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون وخت وویل چې په پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي پیښه د الوتکې د پرواز پر مهال یو انجن کې د اور لګیدنې له کبله شوې ده. د بشري حقونو تر دېرشو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چیانو وژونکي ځپل غندلې دي. د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونو له 5 اونیو رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبې وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې هم د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې د ایران د اطلاعاتو پر وزارت د اخلاقي امنیت پر پولیسو او نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات او تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي او هغه ځکه چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته. په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ هم د اوس په وظیفې یو، نو دې صرف پاکستان کې کوم خبريالان شراغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده.
افغان خبریال هدایت الله احدی هو په نورستان کې بزګران وای کښتونه ورسته او بارانونه او سیلابونه لمنځه وړي او مرسته ته اړتیا لري.
فصل د منځه وړي د بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو.
په غزنی کې نابینایان غوښتنه کوي چې باید ورته د کار زمينه برابر شي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې لدی ورسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورزي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهو ګډ کار ته اجازه نشته. پر دې اړه نور تفصیل بل خپل خبريال او ورو چې همدا شپه د ټلیفون لاري را سره وصل دی امید زهیر مل مهرباني.
نوری صاحب د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نږدې دویم وزارت دی چې طالبان تر مستقیما غواړي چې البته خزینه کار کوونکو یې غواړي چې نور د ادارې ته د دندو لپاره ورنشي. د خوځو جننی ازادي راډیو سره خپل غوونه را لګیلی تر پای د اعتراض ټول جریان ازادي راډیو سره شریک کړي وای چې طالبانو په رژیم کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته ویل چې لدی ورسې وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خوځو له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرستی دی او بیل دی چې کار وکړي بل هیڅ لار نه لري. د وزارت کې کارکونکي چې نوی وختلومې پر راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرنيست ده ولاړ شي او په کور کې نه. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخرو؟ موږ بیان نن دی وژنې او یا به هم خپل کار ته ځو.
یو ایس مومیرم
موتاریزو مرمنو ازادي رادیو ته څو ویډیوګان هم راستولې چې په کلیدل کیږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کیږي ورته ویل کیږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. هغه ازادي رادیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم تر لاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړی. هغه په خپل خبرو کې ویلي دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای. دی وایي
تاسو په دې فکر کې وای چې موږ خرڅو موږ کار کوو د تاسو د کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و باغې کې تاسو د پر جواز درکړی و چې څه کوي چې کارو دي. دا اسلامي نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې څه دني شي کوي چې سړی څه یو د پیوې د اړیکو کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمال فکری سو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپل خبرو کې خوځو ته ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي چې دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خوځي وایي چې نوموړي له یو غرفي خبرې کول یو دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه وپوښتو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نشول. د وړاندې هم د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکو په کور کړی وی او تری وخته وچی د ځان پر ځای کوم نارینه ورمال فکری. طالبان داسې مهال ورستربلی په افغانجونو خصوص محدودیتونه زیاتوي چې پیروړې متحده ایالاتو د دوی په شمیر چارواکو د خصوص د حقوقو د نقض لامل دی ویزی بندیز ولګاوه. تر خوایل د وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوه نورو طالب چارواکو د جنونو د خونځو د بندیدو لامل د سفرونو بندیز لګاوله.
مننه زهیر مل صاحب. دغه ورستای اقدام آیا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د هغه فرمان د عملی کې دوی و نه خد چې ویل دي په ټولو دولتي ادارو کې باید طرز عملونه او قوانين وڅېړل شي او هغه چې د اسلام یا شریعت ضد دي هغه باید لغو شي. آیا د هغه فرمان په ترڅ کې دغه ورستای بهیر پیل شوی دی د طالبانو چارواکو سندي ویلي؟
د بشیر مدیر احمدی له خبرو داسې اخیستل کیږي چې ګوند دوی څه تر لاسه کړي، ځکه دا په خپل خبرو کې واضح وایي چې هغه قوانین چې دوی ته ورسېدلي په ماده وار شکل باندې پکې دغه موضوع یاد شوې ده چې خزي او نارینه نشي کولای په یو اداره کې کار کوي. په دې معنی چې دغه قوانین چې دوی په بحثونه کوي او اخیستل کیږي ګوند تر هغه ادارو چې وزه طالبانو په لاس کې دی ورسېدلي.
مننه کور ودان. بله قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کارکولو لپاره نه ورزي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته لکه څنګه چې مو واوریدل ویل، د بشري سرچینو رئیس ورته ویل چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې خزو او نارینه وو ته د ګډ کارکولو اجازه نشته ده. د خزو د حقونو فعال ماریا توتاخیل هم د ټلیفون لارې هم د شبر سره وصل شوی. اغلی تو تخیل خبرونه ته خراغ لاست، تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا خزی یو مخ په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه کیږي؟
سلامونه په سر کې تاسو تاسو اوریدنو ته اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزی نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې په پرمختګ ونه کې بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. دغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د ثانې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلی او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغه سې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې یو زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنې په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي، او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دوی ولس ته وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړې دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر ښځې همدغه افغان ښځې چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې د وزارت نه د ښځو لکه په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی د کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یو ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه دغه ځای باندې کار وکړي؟ ولې
اغله تو تاخیل دغه حادثه چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روان دي، چې پر طالبانو باندې فشارونه راوړل کیږي چې باید د خزو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دغه فشارونو بل عکس برعکس نتیجه نه ورکړي؟
زه د فشارونو اصل فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به مونږ لیدلي وو. ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کیږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، بغل لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې، مګر په افغانستان کې کله چې میرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کې په هغو ډزې کېږي، هغه تزهین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه ښیي، صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چی نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې د یو میرمنې په حق کې زیاتی کېده نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، ضرب تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت زه نه وینم. خپله ماته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کېدی
څه کولای شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسلې په توګه د یوې وسلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیواله ټولنه؟
د امارات د جوړېدو سره نړیوال ټول مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي، همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ دي ته افغانستان کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلف مرستې روانې دي. دا د څه شي لپاره دي؟
دوی هيا داسې یو نظام سپورت کوي چې د خزو حق خوري، دوی داسې یو نظام سپورت کوي چې د خزو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د چی شي مرستې دي، د چا لپاره دي، او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي، چې هغه برخه کې د خزو په برخه باندې ولې د دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولی شي، یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پوهېږم چې په کوم دلایلو باید هغه هم دوی منلی وای، چې د دوی اړیکې د ادارې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړندې دي. دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کښې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدای شي، همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې د صحنې نه ویستل کېږي؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې، همدا شل کاله په برکت دا نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي. تاسو وګورئ مونږ نارینه روباټ ساز نه لرو، مونږ نجونې روباټ سازي لرو چې یعنې ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن هماغه نجونې همدغې ته ورته، نن نجونې ټولې په کورونو کښې دي، د خپل سرنوشته خبرې نه دي، در به در هر خوا ته مسافرې دي. یعنې ولې د افغانستان حالت دې خوا ته روان ده؟ دا زمونږ د نړیوالو نه پوښتنه ده، او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوهې څنګه دوی ورته فکر کړی، دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دي، او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
مننه. کور ودان د بشري حقونو فعال ماریا توتاخیل و چې د طالبانو د حکومت د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکول. طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور د کار کولو ته نه ورځي، ځکه په یوه قانون کې ویل شوي چې په یوه اداره کې ښځې او نارینه ګډ کار نشي کولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغه خبریالان په افغانستان کې د فشارونو له امله اسلام آباد ته تللي، او یو شمېر نورې په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته یې غوښتنلیکونه ومنل شي. اسدالله لودین په پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله احدي سره مرکه کړې ده، او په پیل کې د پاکستان د حکومت د هغو نویو اقداماتو په باب ترې غوښتنه کړې چې خبریالان وایي دوی تر فشار لاندې راوستي دي.
له څه مودې را په دې خوا همدغسې اعلانونه خپرېږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې، په د کورنیو چارو وزارت په ویب سایټ کې یوه اعلامیه خپره شوې ده، تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دری او پښتو، همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي، او له ډسمبره پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي، او دوی هغه کسان کولی شي اوسي له پاکستانه. له ډسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومېږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو، کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي، زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اکزیت او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلي نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو باید له ډسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چېرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو.
دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې، یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په خپلو رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلي. موږ همغه د ایمیل له لارې نه فقط همغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو تر لیګلی وو بیا هغه د ګوګل فارم لاره نه کله ست دریم هوا یعنی پاکستان او دلته راغلی هغه باید ورولېږي هغه مولېږي بیا ورسته د پی کی نمبر په نامو یو تر لیګلی دی د خبريالانو ته بیا په هغه ایمیل کې د سره و یادونه کړي تاسو لدی ورسته موږ ته مزاحمت مکوئ تاسو منتظر وو سي تاسو ته د کډوالو د بیا میشتیدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ نور چاته ایمیل مکوئ تاسو منتظر اوسئ نو موږ منتظر یو یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي امکانات ورته نشته هېڅ ډول روابط نه تامینېږي موږ له ستونزو سره مخ یو موږ همدا اوس بې وظیفې یو لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې وو یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي اوس ماشونه نه ورکول کېږي دوی له خپله ژبه خوراک لري څښاک لري د کور کرایه لري
په اسلام آباد کې مشت افغان خبریال هدایت الله احدی و چې وای افغان خبریالان هلته لګڼو ستونزو سره مخامخ دي
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم الله لای بشیر ته بخښ شو
اکونومک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د بیوزلی په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خړو خوندیتوب یا بشپړه خواړه نه لري ورسپانې د ارقام د خړو نړیوال پروګرام یا WFP د هغې سروې پر اساس خبره کړې چې 13 فبروري او مارچ میاشت کې تر سره شوې ده ورځپاڼې لیکلي د خړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یک شنبه په ورځ ونمانځل شوه یو شمیر کابل شاریانو بیکاری او اقتصادي ستونزې د خړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي په کابل کې د WFP ویان وحید الله امانی تازه له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشوت چې بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري امانی زیاته کړ دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بیوزله کسانو ته بشري مرستې ورسولای شي د ورځپاڼې په باور د خړو نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال ولمنځل شو چې نړۍ د کووډ 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجو له ننګونو سره مخامخ ده لیکوال ویلي دغه ننګونو د خړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغه پریکړې ولیکنه خبره کړې چې ویلي دي هر میاشت په نږدې زر تنه افغانان له افغانستانه باسي چې ژوند له خطر سره مخامخ دي میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا شوې ده په مطلب کې راغلي دوه افغانانو کې چې جرمني به افغانستانه باسي د شوزو بشري حقوقو فعالان خبريالان ساينس پوهان سیاسي فعالان قاضيان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلی د دوه کټګوریو افغانانو غشتن لکونه به د هغو مدني بنسټونو لخوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړی دي میرمن بربوک ویلی د بیا مشتیدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد خوندي او د خپل خوشی ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي طالبان الله د جرمني د دیغه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تګ انتقاد کړی او ویلي دی دوی له هیڅ سره کار نه لري د طالبان الله د ډاټ سره سره د تیر کال اگست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا شپږویشت زره افغانان له افغانستان استلی او پناه ورکړی ده
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو خوندیتوب نه لري په نورستان کې بزګران هم وایي کښتونه تیر بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او د راتلونکي فصل لپاره دومره څلن نه لري چې د تخم لپاره اترې کار واخلي د کرنې او مالداری وزارت او مرستندوی ادارو څخه دوی غواړي چې ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې مرسته وکړي
د مرکز پارون اړوند چترا سوسیدونکې 15 کلن خیر الرحمن لګی دی او لکخته خالی پټه او بکوي وای بارانونو سیلابونو او د واوري به وخت اورختي کرلی کختونه لمنځه وړي دي د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جوار هم ورته ندی پریخي
کال اول کې مشکالي و بيخي او دوبو کمخو او فصلونو بيخي وچلو او بیا ورپسې بارانونو شو واوري شولې نو فصل دمه وړې د بيخي د فصل پیداوار کمخ سره مواجه یو او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو او خپل خلک نشي کولای چې دا غشيان خریداري کې د بازار نه انتقال کې اقتصاد کې ضعیف دي.
سلویخ کلن نجیب الله هم له ورته ستونزو سر ټکوي او وای بارانونو واورو او سیلابونو د کال کړي خواري لمن زوړی او دوی پر سپین میدان کې نه بولیدي.
څه کال څه نو زمونږه زراعتي فصلونه بارانا او یخ له عمله څه نو ټول تخریب شوی او لوبیا څه نو دغه څه خراب شوی دي او لوګان فصل جوار او غنم ټول خراب شوی دي. زراعتي مسولین نشته نو خواهش ته تازه دادې چې یو صحیح بررسی وکړي او د غریب ولس سره څه نو صحیح مرسته وکړي.
د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې به حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کوله خو سکالی درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې د غستونز شریکی کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنې برخې مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د همدې ستونزو د حل په مخه باندې موږ چارواکو سره غږېدلي وو. همدارنګ موږ همکار مؤسساتو یون ډی پی ډبلیو پی او او سره د خانانو هغه ستونزې ورسره موږ شریکې کړې دي. دوی موږ ته ډاډ راکړی او عملي د دې خانانو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې غلنمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه طرحه کړي دي. موږ سره شریکې کړي دي. د جملې څخه ډبلیو پی موږ سره 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او همدارنګ په څنګ کې ورسره د کیمیاوي سرې لکه ډی پی او یوریا
د توزیع وعده راکړې ده. خاغلی حنیف وایي د نورستانیانو ژوند په کرنې او مالدارۍ تکیه دي او سږ کال ورته دواړه برخې واورو بارانونو سیلابونو او ناروغۍ زیانمنې کړي چې اوس د هر چا هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې ګڼ شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې ورته د کار زمینه برابره شي. نابینایانو د کار تر څنګ د غرض د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
من آن نسلی که ویرانم خدایا بجاشت نور چشمانم خدایا
مصویر علی دا شیر د غونډې په جریان کې پر سټیج ووایو. غونډه د نابینایانو د نړیوالې ورځې په پلمه د دوشنبه په ورځ په غزدی کې جوړه شوې و. دلته لسګونه نابینایان راټول شوي وو او ځینو یې ویناوې وکړې خو تر څنګ یې ځینو نابینایانو شعرونه او ځینو نورو یې بیا لیکلې مقالې ولوستې. دوی غوښتنه کوله چې په غزنی کې د نابینایانو ته د کار زمینه برابره شي. علی احمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل
چندین هزار نابینا در افغانستان
په افغانستان کې څو زره نابینان شتون لري. شمیر زیات لوړ دی. که یو وړه کارخانه جوړه شي د نابینایانو درسي مواد تیار کړي دا به ډیر ښه شي. په نور نړۍ کې نابینایان پر ځان بساینې ته رسیدلې دي خو موږ تر اوسه په ستونزو کې یو.
هنوز د مشکل هستیم.
دلته یو شمیر ښځو هم جنو هم ګډون کړی وو. 12 کلنه ناهیده هم دلته راغلې وه. د نابینایانو ته د کار تر څنګ د ځانګړې ښوونځي د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د دې په باور له ځانګړو زده کړو ورکولو څخه وروسته نابینایان کولی سي چې په یو کار لاس پورې کړي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي. یو مکتب باید ورته جوړ شي چې نابینایان پکې زده کړې وکړي تر 12 ټولګیو پورې.
هڅه مو وکړه د دغه نابینایانو ستونزه په غزنی کې د طالبانو حکومت له سیمه ییز چارواکو سره شریکه کړو خو زموږ پښتنې ته یې ځوابونه وایو. خو په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین بیا وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د نابینایانو د بریالیتوب په مخه په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د 600 کسانو لپاره ځانګړې برنامې لري. محمد زمان شریفی په دغه ځای کې د یادې کمیټې د ځانګړو تعلیماتو مسول دی. نوموړی دغه غونډې ته ورغلی و او رسنیو ته یې وویل
په دوه ولایتونو کې شاوخوا تر شپږ سو پورې نابینا او معلول کسان لرو چې د استادانو له لوري زده کړې ورکول کیږي. له هغه وروسته رخصتوي یا کورونو ته ځي او یا ټولګیو ته. دوه ډوله پروګرام لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ډیری سیمو په رنګ په غزنی کې هم ډیری معلولین په ځانګړې توګه نابینایان شکایت کوي چې په ټولنه کې دوی ته چندان په ښه سترګه نه کتل کیږي، چې نه کار، کمزوری اقتصاد او ځینې نور یې لامل نه دي.